یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان او امریکا راتلونکو نه دوه هکې د خبرو بل پړاو پیلوي. بحثونه به پرڅوي.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه چې کوم دی هغه لری شي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پریښودل شي.
د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. په دې ورځو کې د رسنیو وضعیت څه ډول وو؟
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بيخي له صفر سره ضرب شوی. هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود د هر څه درول سوي دي.
ولې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نو راپورونه هم شته. دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هیروي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی همکار می قادر جلالوف هم تاسو ته سلامونه وایي. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. احمد تکل چمتو کړي.
د هم د خبرونو سرټکی. متحد ایالات راتلونکو نه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. ملګری ملتونه وایي چې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو افغانانو د ستنېدو بهیر چټک شوی، او امریکا د انرژۍ د بیې د ټیټېدو لپاره له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه 50 میلیون بیراله تیل بازار ته عرضه کوي. بشپړ خبرونه. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وکړي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي، چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابع کړی ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون په ټویټر خبره کړه ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارې موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي، او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره 3,500 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس ویلي دي چې په غور کې د دې ولایت د پراخېدو له کبله اندېښمن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته ویل دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د بایومټریک ماشینونو د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورتونو د ویش لړۍ ځنډیدلې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روانه دسمبر میاشت کې د دیموکراسۍ په آنلاین سرمشریزه کې د ګډون لپاره 113 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د هغه لیست په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، روسیا، چین، د منځنۍ آسیا هیوادونه او آذربایجان، بوزنیا، هرزګوینیا او هنګری د غونډې ته نه دي بلل شوي. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دسمبر په 9مه او 10مه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې کانفرنس کې به هغه ننګونې او امکانات چې دیموکراتیک هیوادونه ورسره مخامخ دي وارزول شي او د دیموکراسۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره به د هیوادونو مشرانو ته په ډله ییز او انفرادي ډول د ژمنو، اصلاحاتو او نوښتونو امکان برابر شي. بیان زیاتوي چې په دې ژمنو کې به د زورواکۍ، د فساد ضد مبارزې او بشري حقونو ته د درناوي په برخو کې کورنی او نړیوال نوښتونه شامل وي. پولند وای یوې ډلې په ناغوښتونکو یو ځل بیا پرون هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد څخه د هیواد ته واوړي. پولند خبرداری ورکړی چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناهغوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپل پوله کې ځای په ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي. او د انرژۍ د بایو د ټیټولو لپاره د متحدو ایالتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیون بیراله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوی. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د اومو تیلو په بیه کې په سلو کې درې زیاتوالی راغی. ویل کېږي د بایو د لوړېدو یو علت دا و چې د تیلو بیه له پرونۍ پریکړې مخکې په تیرو څو ورځو کې رالوېدلې وه. د امریکا ولسمشر وویل که څه هم دا اقدام سمدستي د تیلو بیه نه شي ټیټولی، خو یو څه بدلون راوستلی شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې دا کار وخت غواړي خو ډېر نه، او خلک به دا بدلون ډېر ژر د تیلو په ټنګونو کې وویني.
غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر راپورته. راتلونکیونی په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوو اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه لخپل متحدان او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبلل او وایي دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوو چې پېښ تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي. دا به اقتصادي مسایل هم حل کړي تر ډېره، او دوهمه دا چې د ډیپلوماتیکو تعلقاتو او بنیاد به کېښودل شي او دا به تقویه شي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هېڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالي سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څنګ د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوم لري کې ځای کړی دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان کڅ هم د دې ځواکونو کرشمیر نه خي خو زیاتوي دوی هله مندي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لمن ورټول کړی.
و موردل چې راتلونکي ونی په دوه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت سل ورځې وته، خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمي ډول په رسمیت نه دی پیژندلی. که چیرته د طالبانو حکومت همداسې واکمن وي لکه دا تیر سل ورځې چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان لپاره به یې زیان سوي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې درې میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیتونه پیژني. طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله چې درې هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څیره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت پیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس په ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې څوارلس غړي په تور لیست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی 15 شرط اعلان کړل. له افغانستان نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي، او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی د هغوی د وتلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په جواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډه ته ګیله وکړه.
ځینې سیمو کې بیا یو شخص یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغوی ټول چې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان نوی اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا به انصافي ده؟ دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتونو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا یو نیم کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ، او د اګست په 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې په رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وی د نړیوالو حقوقو له نظره د پرسمیت پیژندلو لپاره درې اساسي شرطونه دي. د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرامه فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري، او له سرحدونو دفاع وکړي، خوشاغله صاحب په سنی نړی کې ځین نور شرایط اړین ګڼي.
ځین نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره پرسمیتونه پیشندل شي، د امریکا متحد ایالاتونه به د افغانستان بانک نشتی 9 میلیارد اساری کنګل شوی زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک په افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق په هغه مرستې چې په خوایل افغانستان سره د ورکړشمنه کړې و دغه هیواد ته ونسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت کابینه د ونو او جنگلونو د پریکولو په مخنیوي ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبر په خبرولو سره لیکلی دی د کابینه غونډه چې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ جوړه شوه، د جنگلونو د پریکولو په تړاوي د ټاکل شوی پلاوی طرح تایید کړه. ښاغلی مجاهد وایي په غونډه کې ټاکل شوی پلاوی ته دنده وسپارل شوه چې ولایتونو ته سفرونه وکړي او د ونو او جنگلونو د پریکولو د مخنیوي په برخه کې عملی کار پیل کړي. د نوموړي په خبره هم دا ډول د ونو او جنگلونو د پریکولو په برخه کې د برقیارو په استفاده کولو هم بندیز ولګیت او ټینګار وشو چې سرغړونکي باید مجازات شي. خو په خبر کې د طرح د څرنګوالي او د پلاوي د ترکیب په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې د جنگلونو د پریکولو په اړه اندېښنې ډېرې شوي وي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یوه چینایي کمپنۍ لیواله ده چې په افغانستان کې د مسلخونو په برخه کې پانګونه وکړي. د وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي د ټریډینګ په نوم د چینایي شرکت مسول د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال مولوی صدر اعظم سره په اړه کتلې دي. د دې چینایي شرکت مسول ویلي حاضر دي چې په افغانستان کې هغه مسلخونه چې د دې شرکت په معیارونو برابر دي د طالبانو له حکومت سره په تفاهم په اجاره واخلي او په هغه صورت کې چې د دې شرکت معیارونه ونه لري نوې مسلخونه جوړ کړي. په خبر کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال له قوله ویل شوی دوی ژمن دي چې له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي او هر شرکت چې پانګونه کوي او څاروي په حلال او اسلامي ډول ذبح کړي دوی به هوکړه ورسره وکړي. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت نه دی ویلي چې په افغانستان کې څومره مسلخونه شته. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وای د بلاروس او پولند ترمنځ پر پوله رامنځته شوی پټه په ولاړ وضعیت د غلطه د کډوالو د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته شرایط برابر کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه اورو.
په یو راپور کې چې د نومبر په 24مه خپور شو، نیویارک میشته د بشري حقوقو د څار سازمان د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بندو پاتو خلکو له قوله ویلي چې پولندي پوله ساتونکو دوی په تاوتریخوالي سره استلی او د بیلاروس خواته شړلې دي. راپور زیاته کړې له پناغښتونکو سره د بیلاروس د پولیسو ساتونکو له خوا تاوتریخوالی، غیر انساني او د سپکاوي چلند هم معمول دی. د هیومن رائټس واچ په وینا له اګست راهیسې په زرګونو خلک په ځانګړې توګه د سوریې، عراق او یمن څخه د بیلاروس پلازمینې مینسک ته رسیدلي او دوی هغو شرکتونو بیولې چې سیلانیانو ته د سفر زمینه برابروي. د راپور په وینا دغو شرکتونو پناغښتونکو ته د درواغو ژمنې ورکړې چې هغوی به اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسوي، خو دوی اوس د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله باندې دي. اروپای ټولنه پر مینسک تور پوری کوي چې پناغښتونکي د پولینډ او اروپای ټولنې غړي هیوادونو لیتوانیا او لاتویا لور ته پوری وهي چې د هغو بندیزونو په غبرګون کې اروپای ټولنه بې ثباته کړي چې تیر کال د اګست میاشتې د جنجالي انتخاباتو په پایله کې د استبدادي مشر الکساندر لوکاشینکا د ځپنو په خاطر پر دې هیواد لګېدلی وو. د بشری حقوقو د څار سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا لوړپوړي څېړونکي لیډیا ګال ویلي په داسې حال کې چې بیلاروس پرته د بشري پایلو په پام کې نیولو سره دا وضعیت رامنځته کړی دی، پولینډ په پوله کې د سختو کړاوونو مسؤلیت پر غاړه لري. نارینه، ښځې او کوچنیان د څو ورځو یا اونیو لپاره د پولې په اوږدو کې په یخ موسم کې لکه توپ غوندې یوې بلې خواته پورې وهل کیږي. دوی په جدیت سره بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه پر مخ یې د پولې دواړې خواوې بندې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان چارواکو په اکتوبر میاشت کې دواړو هیوادونو ته سفر کړی وو او له 19 پناغښتونکو سره یې مرکه کړې چې له خوړو او اوبو پرته د ورځو او حتی اونیو لپاره په یخ موسم کې په ځنګلونو، خټو او سندونو کې د تیرېدو دردونکي کیسې بیانوي. د کړکیچ له پیل راهیسې تر اوسه په پوله کې 14 کډوال مړه شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې بیلاروس او پولینډ دواړه مکلف دي چې په پوله کې بندو پاتې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو سره د نورو مړینو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگونه ډیر پیکښول او د اکثرو رسنیو چارې په ټاپه ودرېدې. په دې سلو ورځو کې رسنیز بهیر څنګه وو، ننګونه او خندونه یې څه وو؟ تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
رئیس جمهور ولار په دوه هلیکوپټرو کې له هواد نه بهر دیته ارکلای وایم.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او مخام مهاله د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ.
حتى لا يستغل الاخرون هذه الفرصه.
تکبیر الله.
له همغه ورځ راهیسه د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغیز پودي او پر لپسې د دیموکراسي د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبریالانو وهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبريال دی، خو هغه په کنداغ وهي او سپکه سپوري ورته وایي. همدې امنیتی ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېر رسنۍ اړه کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤل وو. دای وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بند دي او لډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي خودلې.
زمونه کې ګوروي طالبان
ول کله نه چې طالبانو بغلان نیولای، زما دواړه رسنۍ بندې شوې دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ سره کار نه لري. خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبريالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمیر نور خبريالان هم له خپل ولایتونو کډه شوي او یا نورو هیوادونو ته پناه وړي،
خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته غواخ نه پیخيږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو ترغي ورستنز موږ رسانه يم وټړل شو.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د خبر څنګ مرستيال وو. د ازادي رادیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالان یو وجلې د دوی فعالیتونه ټکني او لته رسو میشتو راهسه بیا بیخي باندې شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډېر نور خبريالان د نور رسنیو کارکونکو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په خاطر د دې چې دوی خپل دند د لاس ورکړي د طالبانو پر اتاک سره او د پوخانی نظام پړنګې دو سره موږ وکتل چې یو شمیر ډېر رسنۍ دوی وټړل شوي او ځینې خپل کارکونکو کم کړه. مس پر نړیوال ټولنې یا غنهادونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمان دادای شي د برخه کې له خبريالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالی اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلی وایي د حکومت له حقوقي او مانوي ملاتړه نه دی برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسول نور الله ستانګزای وایي د طالبانو پر اتاګي یوازې یو ورځ نشرات بندو خو اوس لګانو ستونزو سره سره خبرونه لري چې دوام ته ډیر ډاډانه دی. دا چې د دغه رادیو خبرونه له پخوا څومره بدل شوی خاغلی ستانګزای په اړه وایي
موسیقی نه نشته کی تفریحی خبرونه نشته او نور خبرونه چې دی ادبی د خبرونو کې هم د وردونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی ترڅنګ لډیر جدي اقتصادي ستونزې سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته نو کچيري په دغه شکل باندې دوام عمومي ممکن نسنی ډیر زر سقوط وکي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید دغه موضوعات او حتی جرایم او د شین هم رسنی په حساب کړی دي چې رسنی د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنی وترل شي.
د پجواک خبري اژانس د خبرونو مسول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول د اطلاعاتو غوښتل هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود کمیسون چې مخکې فعالیت درلود دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسول عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی که هغه دولتي تشکیلات دي که دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوي دي په واقعیت کې کم شوي بلخصوص په ولایتونو کې خبريالان مکتا زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبريالانو ملاتړو بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړي خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وي یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبريالانو ملي اتحادیه تر سره کړي خي چې خبريالان د غنو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ټولنې د رسنیو مسول مسرور لطفي په اړه ازادي رادیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه ها
به نظر پختن پایلا دا و چه 80% رسانه پرتول هواد که ترل شوی دی 80% خبریالان بیکار شوی او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون سر مخامق دی اطلاعاتو تا لاس رسایی نلری او دیزان او دند دی خواندی توب داردی هم نشتا.
ده لطفی پوینا ده طالبانو پا لمره یا دونیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب چوی چه د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبريال د وجل کېدو یوازې یو رسمي پیښه ثبت شوې ده خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د اریانا ټلویزیون خبريال حمید سیغانی کابل کې وجل شو. لومړی ویل شو چې نوموړی په هغه 14 کې وجل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولی خو په تیرو سلو ورځو کې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوی. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېګله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی.
دا د بیان د ازادۍ د مخنیوي نه ده، بلکې بیان لپاره داسې یو څو لنګوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو لسمادیزه مقرره ولیږله. د رسنیو ملاتړي بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانی مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت کوي. همدغه سي ټول ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکو چې هغوی د آزادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالی ستونزو ډکې وي. افغانستان کې فعال یو شمیر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدې چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي. دولسنیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام به نشر ته چمتو دی، خو اوس اجمل ان سټوډیو ته راغلی. له دننه به د خبرونو لنډیز واورو.
متحده ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شو ستنېدل زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو یوه بله اداره د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. راپورونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د روان مریض کال لپاره په شری 3.5 زره ماشومان اخته شوي دي. په افغانستان کې د درملو د خدمتونو اتحادیه وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 غړي تختول شوي دي. او پولند وایي وډله پناه غوښتونکي ور بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتي دي.
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشه یي موادو کاروبار ته هم لاره هوار شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا زربستری روغتون کې 2200 معتادین بستری کړی دي.
از روز پنجشنبه
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستری روغتون ته د 2200 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی.
دا چې انزورګری د نشي مواد په وقایع کې څو ونډه لري، په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې انزورګری کې دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر پنوم یو معتاد وای چې شپخ کال کې چې د نشول عمل کوړت نه امتللې.
ګور سره مې اړیکې کی خراب دي یار، تقریبا ما شپخ وو کال کې چې کوړت نه امتللې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روغتون کې لبستری کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم بګوما جنور نشنه کوما.
هو سړی کبیر شوایي شپخانه ته بوز او علاج وکړ.
خزه تم سبا خبره کوي خو دې پوډایونه خبره مې زړه ته نه لويږي.
استخبارونی لمړی مطلب ترازو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزي اداره یا یو ان او ډی سی وای چی په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت د نشي موادو د تولید او قاچاق او لاري تر لاسسوي پیسې پر روان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالر اوختی دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتار ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دي. لبلې خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسنی ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډیره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC دفتر تړل شوی، خو دې ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلی، چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبور الاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقي ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي، ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هوار سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوي برابرې کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته به د سیمې هیوادونه زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنۍ مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза перелива.
Трахгари гуахлен нашей мواد сара адикалери. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей мواد. Нан трахгари я вакий гуах авна нашей мواد сара тлили фалиятуна да прахтия па хал киди. Ау да фалиятуна да кадвалай тар чатар ланди хам тар сара ки. Мог бавар лару чи талибан ба да дистунги да хал ла парах палежмани амали.
Нехваткой продовольствия.
د ولسی جرګې په خوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کرکیلې او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی قاچاقبر ترلاسه کوي، تر څو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي کېداسې چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولیس چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مین وای چې دا معتادین د درملنې او دینی زده کړو لپاره پلي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بستري سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم وړل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیا مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 45 ورځې بستری کوي چې پر یو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بستری کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستری شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2200 کېږي. د دې روغتیا مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوه ده.
از روز پنجشنبه
گذشته پنجشنبه خنیبل بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2200 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زربستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزک ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزې خدمات برشل انجام بده.
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت معین مولوي محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادین وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یې بسرچینی ازادي راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوی دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. که چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت هم هغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې یوازې د ګولۍ ورکول او ډوډۍ ورکول نه دي. هغوی سره کانسلین کېږي، هغوی ټولنیز ژوند ته هڅول کېږي چې دا امکان نه لري چې په یو زر بستریز کې 2000 کسانو ته دا خدمات برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهییز ډول د معتادین بستري کولو خبره په داسې حال کې راپورته کېږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه دا ده چې یي سواد خلک هم مرباندی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر تر ډیری مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري.
انزورګری چې ده هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګری یا انزورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځیدلی وي. د خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي.
د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه چې دی د نشې په مقابل کې هغه مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نورو ټولنې ته یې وړاندې کړي، هغوی یې وګوري، دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګري چې ورته وایي، یا دیوار نګاري، دغه پر دیوال باندې چې انځورګري کېږي، دا ډېر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی شي، او که یو څه لاسته را نه وړي په وجود کې یې حس کوي شي دا خو ولا ضرر ده. یو څه ور په یادوي، مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرری آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري چې ده په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست، تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګرۍ کړې دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو، چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې سي د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګري نه دي کړې، د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د عمر کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سروژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګري هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، په ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو غواړي، او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته شوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم، چې مفهوم لري، معنا لري او معاصر انځورګري دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کېږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمي چې نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري چې څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي چې دی کوم هدف ځینې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انځورګري دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده چې په دې کې تصویر وړاندې کېږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پېژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 0 0. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی
op@rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنی چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت څلور څلوېخ کلن ظفر له حربي خوونځي څخه تر فارغې دو وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپنا معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارج مې کول، بعد د چارج نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول، تریاک مې وویل، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک را تر خطه و. بس ما یو انډیوال و، هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ د ټول بدن مې درد کوي. وایي ما سره یو شی ده، هغه به جته در کړم، شپه به تېره کړي، به سبا به خپله لاړ شي، خپله تریاک به واخلم. اول صحیح ده، دا کله ضرورت چې راو بسلم د پوی و ما چې ورو ورو جانه خلک په ضرورت کوي روین څه کوي. دي ته ما ویل وړکیا دا خو هیروین نه دی. وایي نه هیروین نه دی، دا کرسټال دی، دا بل شی دی. چې مې وڅه کول خو بس همغه و چې اخته شوم، نور نه تریاکې خوان را کول نه چارج ورو ورو جانه. بس دا هیروین مې وڅه کول وڅه کول، یو پنځه شپږ کاله چې مې وویله بیا کور باندې خبر شو. ګلکاری زه کوم، رنګ مالی زه کوم، ډریوري زه کوم ورو ورو جانه، موټر خوراک دپاره ساتو ورو ورو جانا، نور جاتی ټول په دې عمل کې جی. په دې شل کالو کې د ورځې 1500 روپے راځي. دس ورځم شوی دی چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورو ورو جانا، په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه. مونږ ته ورو ورو جانا میاشت کې $1000 تنخواه وه، یو $300-$400 بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورو ورو جانا پیدا او پناه نشته، مجبور یو چې همته هم کوو چې گزاره کوو. واده مې نه دی کړی، کور سره مې اړیکې خراب دي. یار تقریبا ما شپږ کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانا. بس چې پرېم دو دا عمل څلور میاشتې پنځه میاشتې بعد د څلور پنځه میاشتې بیا موږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي، موږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي، دا دوړې به کش کړي. زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانا، همدا اوس نه شم کوی چې ورو ورو جانا یو اووه منه بار ورو ورو جانا تر یو ځایه پورې یوسم. پخوا میں دیر خط تائی تو مولو رو جانا خط جوانی میں وہ
آیا پوہی دل است؟ آیا پوہی دل است چی پا روختی مرکز کی پزور دا متعدل بستری کول سنا وڑا غیزی لری؟ پا دی اعلبا دا ڈاکٹر واحد اللہ کوشان خبری وارو
زور درملن هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتیږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو ترک د موادو نه فامیلی په یادیږي، هغه مشکلات په یادیږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه نه، دوی میو دفعه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتی یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراضو ته متوجه نه وي. په زور بستري چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلف وي. بل چې د مریض تصمیم چې کار کوي نه وي، په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې د په زور بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکی ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدلاست؟
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی. دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلار یې هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری کوي، خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بندے
دادی زوی راغلم چې دی ویل
مورې دادا ته به بخول اسنه تا وګوره نن زیر نه زخمی کړی دی دادا دی دی نه زنه بایګی لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته وایا چې دې نور نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکړي
خزه او خزه چیرې
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
ما خوش گئی زنو لدی زنو را سخص درشو آیم
خزی سخا برادا کبیر سو آیی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنو را نشانه کوم
پلارا خسام بگو ما جنو را نشانه کوم
او سرایا کبیر شو آیی شپا خانیه تا بوز او علاج بکر زوان او گلاله الک تی هر ورځ چورته ګورم زړه مې تور کباب سي
خزه تم سبا خبره کوي خو دې پوډایانو خبره مې زړه ته نه لويږي داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کې او بیرته پوډرو ته مخه نه کی
لارا تو خدای دا ژوند دی زما او د سپي څو فرق دی زما هم په زنجیرونو تړلې یم او سپم هم زما نو له نجو توبه ده
هو سړی الک شو وایي شپا خانیه تای بوزه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول غنجی زوی و رس و رس دنشوال لاسه ده مرک کنجه تور شویشی او مجلاس ترسنی و ترناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بوا چه شپا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی اوکے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راضا برور پتا کا چوکی کینا راضا الکتم پر دغه بل چوکی کینا ښه راته وې څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زو د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی ده ښه ځوانه دا راته وې چې ته په خپل غوړې چې نشه پریک دي
هو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه مجبور کړی چې نشه پریک دی
نه هیڅ چا نه مجبور کړی
کدا سی وی ان شاء الله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وي
ډاکټر صاحب دی په خپل خوخه نور له نشه څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشه پریښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅ کاون شاسوې تر دا ملال خل دی و وتل دودونه
اوه دا ځوان خو کټ مټ دی کبیرون دی
کبیر دته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چا او تک سپین شوې چا ول کی می ولاک پیجندلې خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پیاله په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بندي کړه وم
ها نو بیا څه وشو
ته واښ شره د چې کیسه درته وکم
ها ها کیسه وکړه
هر څومره چې وزاري ورته وکړې نه خوشي کولم اخر مې چل ور سره وکړه ما ویل زه نور نه شنه کوم توبه مې ده شفاخانه ته مې بوزه چې لاس مې وشي
ها نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانه ته بوتلم هلته مې ژمی خطوت او ښه په آرامۍ سره تیر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی راکه چې خمار خمار یم.
دغه د پړی درواخله زوره وره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.